د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 12 نیمو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې د دې نیمې ګنټې برخه دي. په پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ. هیله ده چې تاسو راسره د ګړۍ تر پایه واوسئ. لومړی به ګلایا ساسته د یو خبرتون وایي.
په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانو د پارلمان مشرانو غونډه شروع شوې ده. هند وايي د کنټرول پر کرخه د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي او شمالي کوریا د ملګرو ملتونو بندیزونو پریکړه رد کړې. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه شروع شوې ده. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس، ترکیه د پارلمان مشرانو واستازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمهیز هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث کول دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د غونډې د پرانستلو پر مهال ویل چې په ټوله نړۍ کې ترهګرۍ لوی چیلنج جوړ شوی دی.
Most of our respective countries have faced the maximum
سیمهیز هیوادونه د القاعده، طالبان، ایست ترکستان، غورزنګ او همدا غشان نور ډلې لکه داعش غواخونو سره مخامخ دي. د ترهګرو د لاسه په دې سیمه کې ماشومان، خزي او سړو خپل کورونه پریخي دي. نو مورې زیاته کړه چې پارلماني ډیپلوماسي لاري د سیمهیز هیوادونو ترمنځ کشالي هوارې دي شي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویلی دی چې سیمهیز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس ته په وینا کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په لومړۍ کرخه کې دی. نوموړي په گاونډي او سیمهیز هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد ته په رسیدو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق سره په دوه اړخیزه مسلو هم خبرې کړې وې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د خواریکخو ماشومانو د کارش میری معلومول لپاره په راتلونکي کال کې سروي پیلوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خواري مزدوري د چارو د ادارې سکرتر خیام حسن نن مشال اړوي ته کړي. نوموړي د سروي پاړو ویل چې دا دویش کال وروستو کیږي.
نو اوس زمونږ سپیشل ای ڈی پی سکیم هم دی او یونیسف هغه سره مونږ چیلډ لیبر سروے اوس وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ کرا. نو دا نیکسٹ ایئر دسمبر پورې به کمپلیٹ بشي. نو هغه فکر چې راځي هغه مطابق به بیا مونږ ته ایگزیکٹ هغه پتہ لګي لائن آف ایکشن بیا.
بلخوا د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اعجاز احمد خان وای چې د خواري او مزدورانو کوونکو ماشومانو د شمیر نشتون له وجې د اړوند ادارو کارونه ډیر ګټور نه دي. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمن سیمه کې د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي. پرون هندي فوج په یو بیان کې ویل چې پاکستاني ځواکونو په راجبوړي سیکټر کې په هندي پوستو ډزې وکړي چې د دوی په خبره دا له اوربن څخه سرغړونه ده. په بیان کې ویل شوي چې په وژل شو کې یو فوجي افسر هم شامل دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښو وروسته د پولیسو په اوږدو کې د دواړو غاړو له لوري د ډزو او توغندیو د ویشتلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادوف میرمن او مور به یې سبا پاکستان ته رسیږي. د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې لیکلی چې هند ورته خبر ورکړی چې کلبوشن یادوف کورنۍ به د ګل په ورځ اسلام آباد ته ځي او په همهغه ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې کلبوشن یادوف ښځې او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزې ورکړي. یاد وي چې کلبوشن یادوف د تیر کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او فوجي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بارونو چارو په وزارت کې د ایشیا چارو د ادارې مشر زمیر کابولوف رویټرز خبري جان سره په امریکا کې ویل چې روسیا په دې اړه د امریکا د بارونو چارو وزارت د سرپرست مرستیالي سره په تماس کې ده. تر دې یوه اونۍ وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن په خپل کلنۍ خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او ویل چې ماسکو له افغان حکومت او په دغه هیواد کې له امریکا سره همکاري ته چمتو دي. په غبرګون کې افغان حکومت ویلي چې ټول هیوادونه کولی شي له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د ډلو نه بلکې د حکومتونو په کچه ټینګې کړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دای د جنگ عمل بللې دي. د شمالی کوریا د بارونو چارو وزارت نن ویل چې د ملګرو ملتونو بندیزونه په مکمله توګه ردوي چې د هیواد له حکومت څخه سرغړونه ده. نو موړی ویل دا د جنگ عمل دي چې د کوریا ټاپو او سیمې امنیت خرابوي. دا بیان تر هغې دوه ورځې وروسته راغلی چې ملګرو ملتونو پر شمالی کوریا د بیلیسټیک توغندې د ازماینې پر سر نوي بندیزونه ولګول. شمالی کوریا تیره میاشت د بیلیسټیک توغندې د ازماینې دعوه کړه چې ټول امریکا په نخښه کولی شي. نن په روس کې د اداري فساد پر ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولنی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهره کوي، خو چارواکو په ماسکو کې د مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. بلخ د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای دا د کریملین لخوا د اپوزیشن پر ضد د عملیاتو بیلګه ده. ناولنی د مظاهرو تابع کوونکي فعال ملاتړ اعلان هم کړی دی. او اخري خبر د کرکټ درکو، دا سریلانکا او هند ترمنځ دریم شل اوریز کرکټ لوبه نن په ممبئی کې کیږي. تر دې مخکې هند دواړه شل اوریز لوبو کې سریلانکا ته شکست ورکړی وو. بلخوا پرون نیوزیلند کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په دویم یو ورځنی لوبه کې په 240 رنزونو ماتې ورکړه. د نیوزیلند لوبډلې 315 رنزونو په جواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله په 121 رنزونو آوټ شوه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلیاس څخه اوریدل. په دې کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو غونډه روانه ده. پرون د افغانستان پارلمان د مشر د خپل پاکستاني سیال آیا صادق سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام آباد کې مرسیال افغان سفیر زردش شمسوی
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړی شي، دغه اړیکه باید لا پیاوړی شي او دې ته مخکې هم کار شوی دی.
په خیبر پختونخوا کې د خواریکښو مزدورانو ماشومانو د شمیر زیاتېدو وجه څه ده؟
دا تاسو ګورې زموږ په ریکلو کې میجورټي مور پلاس کم دي. هغه چې ماشوم سکول ته لګونو نوکری نشته او دانشته دا نه خدای چې ماشوم بل ارشي وغوړي 300 روپۍ وګټي.
او په سواد کې شوه مشارکې غنو خزینه شاعرانو برخه درلوده.
جبا می پختو دا یوسف زایم کوم افغان زما لاس کې می قلم دی او کتاب غوندي جانان زما زاد پختونخوا د باغچی یو وګمه ما زد لرو بر د پختنو جګه شمله ما.
او د دې ترڅنګ تاسو په باقی پاتې نیمګینټه کې پرګنې او ټولنه او سخدریزی خبرونه هم اوریدل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. نن پاکستان له 15 هیوادونو ورغلي د پرلماني مشرانو کانفرنس کوربه دي. د پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، روس او چین پرلمان غړي په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ او تجارت زیاتولو ترڅنګ پر امنیتی همکارۍ خبرې کوي. نن سهار پیل شوې دی غونډه کې ګډونوال وویل چې ترهګري و نړیواله مسله ده، نو ځکه یې باید پر ضد شریک او رښتینی کار وشي. احمد الله یې نور تفصیل درته وایي.
کانفرنس تخپل وینا کې صدر ممنون حسین اویل چې دوی هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ته راپیخو چیلنجونو مقابله کولو او سیمه ایزې ترقۍ لپاره ګټور وي. د نوموړي وینا وا
اس خطه کا مستقبل فعال رابطو
د دې سیمې خرطون کې خپل منځي رابطو تجارت او د مرستو جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. او موږ د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملېدو بلنه ورکوو. دا سیمه چې کومه د اقتصادي پیاوړتیا او د خوشحالۍ خوب نی د سیمه ایز امن کلاری او د یو بل د ګټه سوچ د لارې ممکن دی. او دې جذبه تر لاندې پاکستان په افغانستان کې امن او پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي، ځکه چې دوی ګڼي چې د افغانستان امن سره د دې ټوله منطقې امن تړلې دي او د دې غوښتنې تر لاسه کولو لپاره به خپل هڅې جاري ساتو.
کانفرنس تخپل وینا کې د پاکستان د پارلمان سپیکر سردار ایاز صادق ویل چې د سیمې ملکونو ته چې کم شینه تر ټولو زیاته خطر را مخې ته ده، نو هغه تر هغه ریده او د 2001 کال نه را پدې خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ لوجی ایواز د پاکستان معیشت ته یو سل شل ارب ډالرو زیان رسیدلې دی. د نوموړي وینا وا
د ترهګرۍ پیښو په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ تقریبا هر ځای متاثره کړي او د دې پیښو لوجی دوه لکو نه زیات کسان وژل شوي او له بده مرغه په یاد شمیره کې نیم نه زیات د دې سیمې سره تعلق لري. د دې ترڅنګ دې منطقې نه بې ګناه خلک یا خو پکړه کولو مجبور کړی شوي او یا په زور له خپلو سیمو لرې کړی شول. او د نړۍ هغه پنځه ملکونه چې پکې تر ټولو زیات کډوال میشت دي، پاکستان، ایران او ترکی پکې هم شامل دي.
د سپیکرانو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د پارلمان سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې دا یو تاریخي کانفرنس دی چې پکې به خپل منځي ګټو سره سره هغه چیلنجونه چې دوی تر مخه ته دي په هغه به خبرې اترې کوو. د نوموړي وینا وا
افغانستان او د دې سیمې نور ملکونو د ترهګرۍ د خطرې سره مخ دي او وسلوال د خپلو کاروایانو د لارې نه صرف بې ګناه خلک وژني بلکې ولسی بنیادي ډانچه هم ورانوي. د دې سره سره د ملک خلک یې د تیرو سو کلونو راهیسې د ځان وژونکو بریدونو سره مخ دي. د وسلوالو په زیاتره پیښو کې بې ګناه خلک چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي په نښه کیږي. خو وسلوال وایي چې دا هر څه د اسلام لپاره کوي. په اصل کې دوی په اسلام هیڅ یقین نه لري ځکه چې اسلام خود امن درس ورکوي او د دې ټول کاروایانې د اسلام پر ضد دي.
کانفرنس د پاکستان د سینټ چیرمین میا رضا ربانی نه علاوه د چین، روس، ایران او ترکی سپیکرانو هم ویناګانې وکړې او په دې خبره یې زور راوړو چې غړي ملکونو لا د هر قسمه خطرو په ګډه سره مقابله کول پکار دي. بلخوا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وایي چې د کانفرنس په لومړۍ ناسته کې به د منطقې څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د تګلارې لټولو او د پارلمان په کردار به خبرې کیږي او په دویمه ناسته کې به سیمه ییزې رابطې په زیاتولو او د نوو لارو په لټولو به خبرې کوي او هم نن ماښام به د کانفرنس شریکه اعلامیه جاری کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پام دی اړوند تاسو یو مرکه دراورو. اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو د غونډې ته پرون د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی هم ورغلی دی. هلته تر رسیدو وروسته د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دغسې ملاقاتونه او ناستې مهمې بولی. نوموړي سره په دې حکله موږ مرکه کړو. په لومړي سر کې مو ته پوښتنه کړې چې ښاغلو عبدالرؤف ابراهیمی او ایا صادق په کومو موضوعاتو خبرې وکړې؟
پرون د افغانستان د ولسی جرګې یو جګپوړی هیئت د ښاغلي ابراهیمی صاحب په مشرۍ باندې اسلام آباد ته راورسېدو. هدف یې د راتګ دا دی چې دلته د پاکستان په کوربتوب د شپږو هیوادونو چین، روسیې، ایران، افغانستان، پاکستان او ترکیې د پارلمانونو د رئیسانو کانفرانس دوی دایر کړی دی. نو په دې کې د ګډون لپاره راغلي دي او د کانفرانس دوه عمده موضوعات چې دي چې په هغې باندې خبرې کېږي هغه دا دي چې څنګه پارلمانونه کولی شي چې د دغو هیوادونو چې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ګډې تګلارې ولري. دویم موضوع منطقوي اتصال دی چې په دې اړه هم په شریکه داسې تګلارې رامنځته کړي چې د دې هیوادونو ترمنځ اقتصادي او مخابراتي اتصال څنګه رامنځته شي.
او شم صاحب، د پاکستان د چارواکو سره یا د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق سره عبدالرؤف ابراهیمی چې د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر یا مشر دی ملاقات وکړه، هغه سره په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
بالکل، پرون هغه سره یو هغه د خراغلاست او کرټسی کال او هغه ابتدایي ملاقات وو. پاره کې سره دې مختصر دغه وشو، خو بیا هم د دواړو خواو نه تفاهم هم دا و چې هم د تروریزم سره مبارزه په اړه باید په شریکه سره کار وشي. د دواړو هیوادونو بیا د منطقې په سطح د اقتصادي خیراستیا لپاره هم باید په مشترکن کار وشي. په اصولو کې د دواړو طرفو نه د نیکو هیلو او د ګډ کار کولو تصمیم او دغه اعاده وشوه.
او شم صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان نه د پارلمان غړي کابل ته لاړل، داغې نه مخکې د کابل نه ځینې کسان درغلي وو اسلام آباد ته. دغسې ناستې تاسو څنګه ګڼئ؟ دغسې تګ راتګ د سفرونه
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړي شي او بیا د خلکو ترمنځ اړیکو په راس کې یو هغه مهمه برخه د ولس د نمائندګۍ تګ راتګ دی او هغه ناستې دي. نو زمونږ حکومت دغه طرفدار دی او دغه اړیکه باید لا پیاوړې شي او دته مخکې هم کار شوی دی او دته تیر غونډه کې هم د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې ژمنه وکړه چې د دوی راتګ چې مخکې د دو جانبه غونډه د پاره هغه هم په خپل ځای دی تاریخ نه اعلان شوی هغه وویل چې موږ به بیا راځو که څه هم دغه غونډه چې ده منطقي ده او د شپږو هیوادونو یو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي دي زیات بحث یا دو جانبه برخه نه ده تګ راتګ او دغه اړیکه مهمه ده
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او رودونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو له مشال ریډیو نن ووریدل په دې غړی کې تاسو دوه نورې ونیزي خبرونه وړاندې کوو په غو کې با پرګنې ونیزي خبرونه د چې د اقلیتونو په مشکلاتو باندې را سرخی او بل ټولنه او سخت درزي خبرونه ده چې په سخت درزي او بنیادګرای باندې یا بنسټ پالنې په اړه کې تاسو بحثونه اوریدل شي هله د چې تاسو را سره تر پای وو سیو د خبرونه را سره واورئ اوس یو رپورت اردو د خبر پښتونخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې په خوارو مزدورو اخته ماشومانو شمیر معلومولو لپاره یو سروي وکړي د دوی په خبره د سره بعد دغه ماشومانو تر شمیرې معلومېدو وروسته د ستونزې ته لازمې حل لارې راوستل شي په تیر وختونو کې پر حکومت نیوکې شوي چې د مزدورانو ماشومانو ژوند سمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي خو چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې دا واړه د تعلیم حاصلولو لپاره خونځه وته راولي زلان یوسفزی په د هکله ریپورت لري
د خیبر پختونخوا لیبر ډیپارټمنټ یا د خوارې مزدورې د چارو د ادارې سیکرټری خیام حسن وایي چې د خوارې کخو ماشومانو د شمیر معلومولو لپاره سروې د 2013 کال سره سم پیلوي او د دسمبر تر میاشتې به پای ته ورسي د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې په دې تړاو سروې 22 کاله پس کیږي
لاس سروې 1996 کې شو او ټول پاکستان سروې شو فیډرل لیول باندې نو هغه کې فیګر چې اوسه 3.3 ملیون علی 33,96 کې دا فیګر او چایلډ لیبر او هغه کې دا خیبر پختونخوا ایٹ دیٹ ټایم این ڈبلیو ایف پی زمونږ شیئر چې 1 ملیون وکړي نو اوس زمونږ سپیشل ای ڈی پی سکیم هم دی او یونیسیف هغه سره مونږ چایلډ لیبر سروې او دا نیکسٹ ایئر دسمبر پورې به کمپلیټ بشي نو هغه فیګر چې راځي هغه مطابق بیا موږ ته ایگزیکټ هغه پته لګي لائن آف ایکشن بیا
د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د خیبر پختونخوا ډیپټي چیرمین اعجاز احمد خان وایي چې د خوارې او مزدورې کوونکو ماشومانو د شمیر د نشټون لوجي د اړوندو ادارو کارونه ډیر ګټور نه دي نو موړې زیاتوي چې په ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې کمی یو لغټو ستونزو ده
لیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډیپارټمنټ یو سټټیسټیک دی نه یې کېدای شي مطلب 16-17 لاک ماشومان چې اوټ اف سکول سي خدای چې بدی کې موږ ګورو 20-30 پس ماشومان موږ ښکاري چې په چا لیبر کې بنوالې او چا لیبر کې موږ ماشومان انوال دي یا په ایکستریم پورټی کې یا الیټریسی دا هغه کازز دي یا چې کوم لیک اف اویرنس ده چې تاسو ګورئ زموږ په ریکولو کې میجورټی مور پلاس چې کوم دي په دې والے سره هغه هغه انکریډیبل سټیټمنټس دا غینی هغه چې ماشوم سکول ته لګونو نوکری نشته او دا نشته دا نه خدای چې ماشوم بل ارشي وغه 300 روپے وګټي
د خوارې او مزدورې د چارو د ادارې سیکرټری خیام حسن وای چې د مخ کې په پرتلا د ماشومانو د مزدورې کولو کچا ډیره کم شوې ده
الحمدلله دا انډستریز کې خو چایلډ لیبر تقریبا ختم دي زموږ دا ورشه سر دا نور هغه چې دا یو ګټ سوشل پرابلم دی لکه اوس هلته ماشوم دې سره سب جاب اور هغه کوي دې لپاره زموږ پرپوزل دا دی ګورنمنت ته چې اوس کمپلسری ایجوکیشن ایکټ نافذ شوی دی خیبر پختونخوا کې، نو دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا هغه باندې عمل درآمد سٹارٹ کی، نو دا ټول چایلډ لیبر والا چیز ډایرکٹ بس سکول ته وځي.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال کې دوه ځله ماشومان سکولونو کې د داخلولو مهم چلوي او ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې سیوا کولو په غرض حکومت او هم غیر سرکاري ادارې هلې ځلې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند دغه پښتون جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو. دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره، د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ری پرګنې خبرونه تاسو لګ ورسته وړاندې کوو. هله چې تاسو تر هغه وخت پر را سره دا ریپورټونه واوري او را سره پات شي د مشال ریډیو په سپو باندې. ز پښتونیم ته خسته دا پوره ده، ز پښتونیم دا ته خسته دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. دا د ډاکټر خالق زیار لګنو نورو مشهور شعرونو څخه یو بیت دی. د ملکړ درګې دا روشن فکر ادیب په 1908 کال کې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون له طب پوهنځي فارغ او په مسلکي لحاظ ډاکټر وو، خو د هغه د شهرت وجه د وطن سره د مینې او رومانه ډکه شاعري وه. ډاکټر زیار تیر کال وفات شو او د دسمبر په 15مه یې تلین لمانځل کیږي. سبا به یې د یو نوي کتاب خپل رباب خپله نغمه مخکتنه هم وي. د نوموړي د کار او ژوند په اړه د محمد عمران د رپورټ اورو چې په موسیقي کې د ارواخاد زیار پر یو شعر پیلېږي.
ډاکټر خالق زیار چې یو شاعر، ژباړن او لیکوال تر څنګ د پېشې په لحاظ ډاکټر وو، خو د خپلې پېشې سره سره د پښتو ژبې او ادب په میدان کې د خپلې برخې کار کړی دی. ملکن ادبي او کلتوري جرګه هم هغه ادبي ټولنه ده چې ډاکټر خالق زیار او د هغه نورو شاعرانو ملګرو د دې بنیاد کې خو دی. تیر کال د ډاکټر خالق زیار ناڅاپي مرګ که د پښتو ادب میدان خالی کړی، نو د هغه نږدې ملګري هم د هغه مرګ د پښتو ژبې او پښتنو لوی زیان بولي. ځوان لیکوال، شاعر او د ملکن پښتو ادبي او کلتوري جرګې مشر سکتر نیازک خان وایي چې ډاکټر خالق زیار یو له هغه انسانانو چې په ظاهر او باطن یو رنگ وو، چې کومه خبره به یې کوله نو په دلیل او منطق به یې کوله. یوازې د چاویلی په بنیاد یې کله هم د چا سره په یو موضوع خبره نه ده کړې،
نا د دغه رضان ساتلی هغه مونږ ته هم دغه درس را کړی چې چا سره هم خبره کوي نو په دلیل باندې خبره کوي، خاصې د وایي خبره ما کوي. نو ډاکټر صاحب کمی په مودو مودو وی او الله دې وکړي چې په پښتنو ټولنه کې دغه کمی ختم کړي شي، بل یو ډاکټر حارث زیار صاحب پیدا شي، بل پیدا شي او د پښتنو دغه کمی ختم کړي.
ډاکټر خالق زیار دوه د شاعرۍ کتابونه او درې نثري کتابونه چاپ شوي. د هغه د کار پاړه نیازک خانوای چې لا هم ډیر داسې مواد پراته دي چې چاپ شوی نه دی او زرده چې پښتنو ته په کتابي شکل کې مخکرا شي.
په شعر باندې خداغوی دوه کتاب چاپ دي، وړمبه تلوسی کتاب دی، دویم وس مرګ پس داغوی کتاب چاپ شو، خپل رباب خپل نغمه. هغه په ژباړه باندې ډیر کار کړی دی، دا خاور او داخل ته پښتنو بغاوتونه او مات څنګه د خلیل جبران صاحب کتاب دی، هغه هم ژباړلی دی، هغه باندې کار کړی. نور ډیر مواد داسې دي د ډاکټر صاحب سره پراته دي مونږ به کوشش کوو چې هغه هم راواخلو او دغه چاپ ته وسپارو او دغه هم د دې پښتنو سره شریک کړو.
ډاکټر خالق زیار وراره جوهر لونګین بیا وایي چې په لومړی تلین به د هغه د کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم وي، چې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نه پس چاپ شوی وو، خو دې ترتیب او سمو نه یې د مرګ نه وړاندې په خپل کړی وه.
نو دا به 5 دسمبر د ګل په ورځ او سهار 9 بجې د هغه په مزار باندې وي. د دې غونډې مشر میلمه چې دی هغه لطیف لالا دی، صدارت نوموړی لیکوال سلیم راز صاحب کوي. په دې کې به مقالې هم اورول کېږي.
پری دستور کې به ډاکټر خالق زیار په کار او زیار د پښتونخوا نوموړي لیکوالان په نثري او نظمیه بڼو خپل تاثرات او مقالې هم وړاندې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، پرون د امریکای ځینې لوړپوړي پوځي چارواکي هلمند ته ورغلي وو، ولته د هلمند والی سره ملاقات کړ. د هلمند والی وایي چې دواړو خواوو د ترهګرو د مالی سرچینو په ختمولو او همداراز ترهګرو او خصوصا طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ته د شکست په ورکولو ترهګري په روان جګړه کې د شریکی مبارزې په اړه خبرې وکړلې. د هلمند والی دا هم وایي چې د امریکا دغه چارواکو سره ژمنه کړې چې تر هغې به خپل کار ته دوام ورکړي او افغان ځواکونو سره به همکاري ولري تر څو چې په افغانستان کې ترهګري ختمه شوې نه وي. په دې اړه د سالم محمد صالح رپورټر.
د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحری قواوو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قلو اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکارۍ لپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې، په هماغه ډول دوی هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخته وي تر څو پورې ترورستانو شکست نه وي خوړلی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویورک ټایمز راسپانی درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنې دلایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس ته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه یوسي.
شغلی حیات وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعی قمندان هم شامل دی.
ټولنه او سخت ریځي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه هم خبرونه اوریدئ شئ دولس نیمه بجې شوې راځي چې له ګلایزه د خبرونو لنډی زور
په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه دوام لري. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د پارلمان مشرانو او استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمه ییز هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث کول دي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویلي دي چې سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو کانفرنس په وینا کې ولسی جرګې مشر وویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په لومړۍ کرښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواریکښو ماشومانو د کره شمیرې معلومولو لپاره په راتلونکي کال کې دی دا سروې پیلولو اعلان کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا د خواري مزدورۍ د چارو د ادارې سکرتر خیام حسن د مشال ورته کړې. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادوف میرمن او مور به سبا پاکستان ته رسیږي. دا خبره د بارونو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې کړې. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان لوري په ډزو کې څلور هندي فوجان وژل شوي خو پاکستان په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. دا خبره په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دا جنگ عمل بللې دي. دا خبره د شمالي کوریا د بارونو چارو وزارت نن کړې او دا غیر شوه چې دوه ورځې مخکې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول او نن پروس کې د اداري فساد ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولني په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهره کوي.
اوریدونکو تاسو ته ګلایز د خبرونو لنډیز وایي او اوس هم د وادي سره سم تاسو پرګنې خبرونه وړاندې کوو چې نساء جمالي درته جوړي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د نساء جمال سلامونه ومنه. دا اصل په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د نرخصیانو د حقوقو او د دوی د تحفظ په برخه کې د قانون سازه لپاره هلې ځلې کوي. درسته یو کې په پاکستان کې نرخصیانو د خپل حقوقو لپاره احتجاجونه او مظاهره هم کړې دي. نرخصیان وایي د بشري حقوقو ادارې دې د دوی د تحفظ او مشکلاتو هوارولو لپاره هڅې وکړي چې دا شند د دوی غږ تر چارواکو ورسیږي. د نرخصیانو د حقوقو مبارزه او نرخصي فرزانه وایي د رستیو کې لدی سر هم د زور زیاتې پیښې شوې دي.
ریپ می شوی دی ار سرا سر شوی دی او بس پیسی گان ان خلق واغش دی دیا بدیران خلق واغش دی دی او زران ما دی حساب نه.
په پیښور کې د نرخصیانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم تور پوری کوي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې یوازې د اکثریت د خلکو په مسلو کار کوي او د نرخصیانو په ګډون د اقلیتونو مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
یو اداره نو چې دې یو اداره مې نشته چې هغه د ترانسجندر کده وومن غوي د مونږ وومن سره کار دی که هیومن رائټ دی نو هغه خود خواجه سره خبره بالکل اوري نه بيخي نو داسې اداره نشته چې لکه د ترانسجندر سره ریلیټډ ایشو یا اوچته کیو یا هغه کی.
په پیښور کې د اورت فاونډیشن اداري او مشره سایمه منیر وای دوی د اواز په نامه یو پروژه پیل کړی چې پکې د نرخصیانو د حقوقو لپاره هم کار کوي.
ټرانسجندر لپاره کوم کار
کنه د سیکلی زمون یو پر هغه کې او څو دا اواز کې اواز پروجیکټ زمون اور نو هغه پروجیکټ کې زمون اواز چې نو هغه ټول دا تاسو دا سورته ونریبل ګروپ شي ټول مونږ دې د سرکار کو اور دا خو بیا د کې ټرانس جنډر هم دي د کې پرسن وذ ډیسیبیلیټیز هم دي اور ویمن خوشپښتا دې ټول سره مونږ کار کوو ډیسټریټ لیول باندې او ایکسکلوسیولی ٹرانس جینڈر باندھے کے خبر کی چشو کار کئی جو اگئی دادی نیو ویل پارا
په پیښور کې د خور ادارې چې وسنګ اقلیتي خور هم ده مشره شاید شاه وایي چې دا مهال په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو لپاره دوه تنظیمونه بلو وینز او د حوالور زیاتې فعالې دي، خو باید چې نورې ادارې هم د نرخزیانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ترانسجنډر د پاره په کې پی کې خو سپریتزما انفارمیشن دی نو دوه اور اورګنایزیشنز ډیر اکټیولی کار کوي، یو د قمر نسیم دی بلو وینز او بل د خورشید بانو دی د هوا لور. خو سره ما دا نوټ کړو چې ډیر زیات دې ټارګټ کلینګ زیات شو، خو هغه چې بیا ما اکثر دین د خلکو نه تاسو کو چې دا ولې عمر زیاد شو، نو هغه یو چې نه مخکې به رپورٹ کې دونه او اوس موږ رپورٹ کوو اوس موږ شور کوو، نو هغه د وجه سره لګ لګ چې ادې دغه زیاد شو. خو ان فیکټ دا زموږ د معاشري یو امپورټنت حصہ ده چې کوم خپل ځان دا شی نه دی کړی بلکې پیدایشی دی او د خدای پاک یو مخلوق ته نو دی حق ته چې دی هم هغه شان دی ژوند تیر کی څنګه چې دی حق ته څنګه چې دی رائټس دی، نو دی معنی کار کول پکار دی، ډیر کار په اوشو او ډیر کار په روانم دی.
په پاکستان کې اکثره په نرخصیانو د تشدد پیښې مخې ته راسي، دوی یا خو وشل کیږي، پیسې ترې اغستل کیږي او یا ورسره زور زیاتی کیږي. دا چې په پاکستان کې د نرخصیانو مشکلات ولې د رستیو کې دومره زیات شوي، سایمه منیر وایي په پاکستان کې تر اوسه د نرخصیانو وجود په سیاسي، قانوني او مذهبي چارو کې نه دی منل شوی.
مذہبی ڈاکومینٹ مذہبی لیول باندھے گرو ریکگنیشن مشتا، سیاسی لیول باندھے گرو کو لیگل سائڈ کو گرو گئی ریکگنیشن مشتا، یاد ہی خبر ہے یاد اچھی خبر ہے. نو یو خدا ډېر ضروري چې موږ یو ځل دا اکسپټ کړو چې دوی د خدای بندیان دي. دا بل خبره دا ده چې د دې اوس د شناختی کارډ مسله چې دا پکار دا دی، شناختی کارډ چې کله فاس فیل کوو هغه کې تاسو دریم خانه واچ چې میل فیمیل یا ٹی جی، نو دا به ډېر ضروري چې تاسو هلته دې ته دا یو دریم خانه واچوئ چې دا اکسپټ دی.
سایما منیر سیاتوی د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اواسې د سړیو خزي خبري شې بده، خو نرخصیانو په اړه ذکر نه کیږي چې لوجې ټولنه له نرخصیانو سره د عام انسانانو په توګه چلند نه کوي، پر هغه ملنډي وهي او سپک ورته ګوري. دا وایي
خبره ده اکسپټنس سره ډېر ضروري ده چې موږ زموږ نصاب سلیبس کې ویل کنه لیکن پکار دادی کہ ماشومان تو دا ویلی جا عورت اور مرد، عورت اور مرد دن نہ بزان تو با سوچی جی دا دلتا دا درین جن سمجھتا تو کدا نصاب کے شورو نہ دس دس سیزن ہی نو نبا اگا ماشومان دی پوری خالی مطلب اگا ایکسپٹنس لیول دی دا پارا با سوسائیٹی کی جوڑ شی وہ تاسو گوارے اک نہ گوارے خو یو کس دس دے تاسو سوسائیٹی کی نو ناغے قبول پیا دا پارا دیر ضروری ہے چا مونگ دا دس سٹیپس والو نو یو خوا خو تاسو خپل پالیسی چینج کړئ، بل خوا تاسو خپل نصاب کې خپل میډیا کې داسې ځنه راولئ چې دوی انسانان دي او چې څنګه یو ښځه یو سړی د هغې ژوند باندې حق دی بالکل هم دغه شانتې د هغې حق دی. نو پکار دا دی چې دا هر ځای کې چې چرته مونږ هی اوس پی جی پکې واچو.
دروستیو کې په پاکستان کې علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نرخصیانو ته د بړیا تعلیم ورکولو اعلان وکړ. د پوهنتون چارواکو ویلي وو چې د میټریک نه واخلي تر پی ایچ ڈی او دغه سي د ټریننګونو په ګډون به نرخصیانو ته مفت تعلیم ورکوي. شاید شوای باید د نرخصیانو د تعلیم او کار روزګار لپاره ګامونه پورته کړل شي چې دا شان وي ته هم د ټولنې په پرمختګ کې د خپل صلاحیتونو کارولو موقعه ترلاسه شي.
پرسنلی چې د خور او د خپل نور اکټیویزم په تو معنی د کی پی او د فاټا خوځو د لپاره کار کوم، نو د ترانسجنډر لپاره هم زما دا سجیشن دی چې دوی ایجوکیشن حاصل کی، داسې هنر زده کی، داسې روزگار ورته ورته یا حکومت ورکی یا ورته ارګنایزیشنز ورکی چې دوی خپل روزی عزت سره اوګټي، خپل ژوند هغه شان دې تیر کړي چې څنګه دې حق دی، ځکه چې هغې سره د جابز او د روزګار لپاره بالکل آپشنز نشته دی. نو هغې بیا مجبورن داسې سایډ ته ورشي چې هغه ډېر نیګیټیو دی. نو دا حکومت ته او ارګنایزیشنز ته پکار دی چې دوی په ایجوکیشنز باندې او دوی په سکلز او په اکنامک امپاورمنټ باندې لږ دغه وکړي، توجه ورکړي.
کمر نسیم وای د پاکستان حکومت مذهبي عالمانو د بشري حقوقو ادارې د نرخصیانو مسالې هوارول شي، نو باید خپل کردار دې تر سره کړي او نرخصیان دې هم خپل حالات بدلول لپاره راووسی.
د دې زمواري چې کوم نو هغه په درې طرف ته دا یو خدا دا چې حکومت ته قانون سازي وکړي، دویم چې کوم د معاشري مختلف کردار دي کغه او ساتزه دي کغه مول مولانا صاحبان دي کغه چې کوم ذمہ دار اداري دي دغه طرف نه چې د انکلوژن خبره ده چې هغه د خپل سکول وي که کالج وي که جاب وي هغه بنیادی طور باندې ضروری ده چې هغه دې ته سپیس ورکي او د دې حق جوړيږي په تور قانوني پاکستانی شهري چې هر څه شته دي اکسسبيليټي وي. درې خبره چې دا هغه د خواجه سراو طرف ته دا غي خپل هم زمواري ده چې هغه دې خپل حالات بدلون خو د پاره لوړان دي شي او عوام سره د خپل معاملات د پټي نه بلکې عوام سره د ګډون وکي او د عوام سره چې کوم ګډون دي چې د خراف کار شي په دې معاشره کې د سره بد دی باره کې کوم نفرت امیز رویه دي یا کوم غری هغه به کم شي. ډیر خوشاله چې تاسو ته وایم چې وزیر اعظم سکل ډیولپمنت پروګرام په خیبر پختونخوا کې موږ به وخت ډیر شو دا سره چې کوم دین هغه د وزیر اعظم سکل ډیولپمنت پروګرام کې د بیوټیشن او د ټیلرینګ کورس کلاسز اخلي.
کمر نسیم وای پټولنه کې نرخصیان خپل چال چلن نشي بدلولی او هم لدی وجی ورتا په ډیرو ځایونو کې ځین نه ورکول کیږي او آندا چې د کار په ځایونو کې ورتا د جامې بدلولو ویل کیږي. کمر نسیم وای د احساساتو اظهار د هر انسان حق دی او باید خلک د نرخصیانو په احساساتو یعنی داغه په جامو سنگاری دو د غسی د خبرو په انداز ځان پوه کړی.
موږ معاشره کې ګورو نو خلکو ته د دې چې کوم صنفي شناخت هغه حواله سره کم مسایل دي او د دې چې کوم اکسپریشن مسایل دي نو هغه د ډېر زیات د تشدد باعث جوړیږي. مثلا موږ وکړو چې ډیرو ادارو کې چې د نوکریانو ورکړې دي هغه سرکاري ادارې دي او غیر سرکاري ادارې دي او هغه د انساني حقوقو ادارې دي چې چرته د نوکریانو بازو خواجه سره وته په ټول پاکستان کې ملاوي شوی جو ال څه دی ته دا وایي چې موږ تاسو له نوکری درکو خو تاسو به د دفتر په اوقات کې دفتر ته د سړو په جامه کې راغی. دا د خواجه سراو خو بنیادی جنگ د اکسپریشن جنگ دی، د جنډر آیډینټیټي جنگ خو نه هغه ته نه د کور نه وي نه محله کې وي، پلار یې هم ځکه نه وایي پلار ته پته وي چې دا خواجه سرا دی خو هغه نه وایي تر کوم وخت پورې چې دې کله خپل رائټ آف ایکسپریشن پریکټس کول شروع کی، کله دې لوپټا اچول شروع کی یا لوپټا کوزول شروع کی چې شناخت آف ایکسپریشن بنیادی طور باندې او فنډامنٹل فریډمز یا چې کوم زموږ چې دې خپل چې کوم زموږ رائټس دې بنیادی طور باندې هغه پریکټس کول کسو کین زموږ چې دومره ټالرنس موجود دي موږ دې دومره برداشت او حوصله موجود وي.
د د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سېنټری ستاره ایاز په مشرۍ د پارلماني سب کمیټې په غونډه کې د نرخزیانو د تحفظ په بیلونو غور شو. دا بیلونه د پاکستان پیپلز ګوند غړو وړاندې کړي وو. لمشال لیډیو سره په خبرو کې سېنټری ستاره ایاز ویل چې دوی وړاندې هم د نرخزیانو د تحفظ ستونزې رابرسیره کړي دي چې دا شان د نرخزیانو د وشنو او هغې سره د زور زیاتې مخه ونیول شي.
لکه مودې کې چې دا څومره دی باندې هغه خیبر پختونخوا کې هغه یاد هغه مړ کړی دی. داسې دا نور کیسې را روانې دي د دوی باندې د ظلم او د زیاتیانو، نو هغې باندې مونږ دا ایشو چت کړی دی.
ستارایا سوای د بیلونه په پراتونکو غونډو کې د بحث لپاره بیا مخه تراوړي او لاغروس ته به سېنات ته وړاندې کوي. فرسانه بیا وایي چې د نرخزیانو مشکلاتو ته په کتو سره د دابل زر تر زره منظور کړل شي او د پاکستان حکومت دوی ته هم خپل حقونه ورکړي. اوریدونکو دا و د دیو نه پرګنی خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لری نو ضروري را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې در نظر لیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم د وادي سره سم بل خبرونه ټولنه او سخت دریزي درته وړاندې کوو چې احمد شاه زمي جوړي.
ټولنه او سخت دریزي
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی ته مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریزی پر تاریخ به حسو اوریدي چې څنګه او له کوم ځای پیل شو. د سخت دریزی په دیده ډیره زړه سابقه لري او د تاریخ په اوږدو کې پر بیلابیلو ځایونو نښې تر سترګو کیږي. د ټولنې او سخت دریزی خبرونه په دې برخه کې په پاکستان کې د سخت دریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث شوی دی. دا سخت دریزی په دیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. پاکستاني لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه په دې هیواد کې د سخت دریزی سفر ته څه دا ډول کتنه کوي.
جب ملک بنا اور ملک کی بنیاد جو تھی ایک مذہبی آئیڈینٹی پہ رکھی گئی
چې کله دا هوا جوړ شو نو بنیادی پر مذہبی شناخت ادرول شو او هغه مذہبی خلک چې اول د پاکستان جوړېدو خلاف وو هغه د پاکستان له جوړېدو وروسته د سخت دریزی د اور توندولو هڅه وکړه. بلخوا د 1950 په لسیزه کې فرقه وارانه سخت دریزی پیل شو. خو د سخت دریزی اصل سبب په 1980 لسیزه کې هغه وخت پیل شو چې کله په افغانستان کې د روس پر ضد د جګړې لپاره مجاهدین جوړ کړل شول. له دې وروسته د ټولنې بڼه بدلیږي او مذہبی خیال وده کوي. بیا وروسته د پاکستان، امریکا او سعودي حکومتي ادارو او نورو ایجنسیانو دا ډول سخت دریزی ته وده ورکړه.
ډاکټر عائشه صدیقه پر مخ زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغان جهاد پر مهال په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې تر څو خلک پکې وروزل سي او په دې مدرسو کې پر دیني زده کړو سربیره سیاست هم پیل شو او وهابیت ته وده ورکړل شول.
اب مدارس جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ وہ مدارس پر
سویلی ایشیا کے دا مدرسوں قیام نو خبر نوا زکا چے اغا لدی خور سرا تڑلی وی خدا نوی مدرسے دے یو خاص مقصد لپارا پا بہرنیو پیسو جوڑ شوی اول تا خلق پا سانگڑی توگا اروسول شو سدا نوایم چے حلتا دویتا د تراگر روسنا ورکل شوا خو پا مدرسو کے خلکو تا ددا سے مذہبی خیالات روسنا ورکل شوا چٹولنا ویشل شوا اور دا سختریزے خیالات زیاد شول
کے خیالات جو تھے وہ
کٹے گئے. لانو لسو پا پاکستان کی سلگون مدرسے بھی خدا وقت پتیرے دو سر دا دوی پشمیر کی زیادت والی راغلی دا پاکستان دا وفاق المدارس دا معلومات لمخی دا وقت پا دی ہیواد کی شاو خواد سلیر وزر ریجسٹر مدرسے استا او پا ہمدوم رشمیر کی غیر ریجسٹر دی چی بیلا بیل نسابون پا کی شو دل کیجی. دا اسلام آباد سیمویز مطالعات پا ادارہ کی چیڑوں کی شاید الیاس خان وائی چی دا پاکستان پا اڑا دا دی ہیواد دا بانی تصور لہاغ چس خبیلو چی بیا ورستا مذہبی مشرانو دوت کرد.
پاکستان بانی چی کم محمد علی جناح اہے چی کم پاکستان جوڑ کرے ہو اہے دل تا چی کم انٹلیکشن دی پاکستان کیا دا ہوائی چی اہے یو مذہبی ریاست نو گوختو اہے یو لیبرل او مغربی طرز باندے یو ریاست جوڑا ہو خورو تو بیا ملایانو او دے خلقو دا سے ہنجے کرو او دل تا یو دا مذہبی ریاست شکل ورکو یو سر جا خا شکل ورکے سو اینا اس بیا پرورو جا خلقو اختر سیارہ دا دے جمہوری پاکستان نوی اسلامی جمہوری پاکستان دے وی اینا پس بیا تا اویا پا تا آئی کے بیا بٹو خلاف ملایان پاس رلا خیوی چیا شریعت والو منگا بیا ہے تا دون سوا تایا اویا چی کم آئین دے کم اساسی قانون دے تا پاکستان آئے کے دا اسلام دیر مادے پاکے شامل اکلے قادیانیان یہ دہاکرل بشراب باندے رست پابندی والے گولن تا سی رو رو دا پاکستان یو چی کم جرنی شروع کری و کم سفلی شروع کری و آخان چی تجا افغان جہاد پو شکل کے میدان وقت ملاو شو دا دنیا ملکونو دا امریکہ سعودی عربیہ و پاکستان پر شمولیت آخے دا جہاد حمایت وکرو آخے کی بیا ایکسٹریمیزم بیر زیاد شو.
بلخواد اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان د دوو فکرونو د خاوندانو ذکر کوي چې د پاکستان لپاره د پلي کولو هڅه کوله.
پاکستان چې کله آزاد شو او دوی کې یو دوه مکتبې چې په اړه خبره جوړ شي پاکستان با سیکولر ملک وي که دوی با مذهبي ملک وي هغه نه دا ډیسکشن پدې شروع شوی دی او دا تر اوسه پورا روان دی. نو ټول نه دا خبردار دي کله په افغانستان کې جنگ شروع شو نو پدې کې د پاکستان حکومت او په مرسته سی آی اے او د نورو مغربي هیوادونو الله کې دې دست پکوا هغه دې سوا صفاقي کې دا سوچ راغی چې د وسلې په زور باندې د عمل ازادي دي شي او دا یې موږ شکایت ورکولی شو. هغه چې پاکستان هغه خدمت عملی شروع کړ نو په آی کې پاکستان د خپل معاشره کې ډېر بدلون راوسته او دا څه سوچ دی یې ځمکه حواله کړه چې په هغه کې عام خلک دي او په دې سیاسي یا په دې سټریټیجیکي جګړه کې حصہ اخلي.
په افغانستان کې له 1903 څخه تر 1908 کال پورې چې کله سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر وو نو په دې هیواد کې یو خوا کین اړخي او بل خوا مذهبي فکر لرونکي کسان راوټکېدل. که څه هم هغه وخت اسلام پال مشران پاکستان ته ولاړل خو د پوځ کین اړخو افسرانو په 1908 کال کې پاڅون وکړ او په نتیجه کې یې کین اړخي حکومت په واک کې راغلی. خو کله چې دا حکومت کمزوري سو نو په 1909 کال کې شوروي اتحاد مداخله وکړه او افغانستان ته پوځونه داخل کړل. له دې وروسته په دې هیواد کې د شوروي پوځونو په ضد جګړه پیل شوه چې د جهاد نوم ورکړل سو او عرب او غربي طاقتونو یې بشپړ ملاتړ وکړ. د خیبر پښتونخوا له بنیر سر اړلرونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې کله شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شول او له دې هېواده ووتل نو پاکستان د سخت دریځۍ په لړ کې د لویدیځو هېوادونو تګلاره خپله کړه.
کله پاکستان پوج دا وکتل چې دا خو ډېره ښه تجربه ده نو چې کوم سبق هغه ایزده کړی په افغانستان کې نو هغه سبق یې په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړی دا استعمال کړو نو دلته دهشتګردۍ ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه یې کېښودی شو او زما د خپل کلی ایون یاد دی د هر کلی په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلی شوې وې د هغوی دفتر یې به کولا وې ماشومان به یې بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لړشم وګورم نو سره د پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو دا غوم بارکۍ لراشي هغه ګلې مرایسکي نو مذهبي پاتو او ریاستی ادارو دشګردی ګلې مرایسکړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانان هغه طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
که څنګه په پاکستان کې د سخدریزی ریښې ډېرې دي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په 1991 کال کې چې کله پاکستان مات سو او مشرقي پاکستان د بنگلاديش تر نامه لاندې ورسخه بیل سو نو هغه وخت سخدریزی واده وکړه. نو موري د دې دلیل څه دا ډول وایي؟
دا پاتیکات کې د 1991 پس چې کله پاکستان د ټوټې شو او د پاتې پاکستان چې دی پدې کې یو نوې نظام جوړ شو. نو دغه پس پاکستان دغه د جنوبي ایشیا نه د مشرقي وسطا خواته پاملرنه زیاته کړه. عربو هیوادونو سره مناسبات شروع کړل، زبونګه لکونه کارکونکي خلک مزدوران داړل دې هیوادونو ته کار ته، او د شرقي میانا سره تعلقات زبونګه شروع شول. 1994 کې ذوالفقار علي بوتو چې د پاکستان بګی درسمو اوی د اسلامي سرانو کانفرنس جوړ کو او د عربو مشرانو تګ را تک شروع کو، صرف مشرانو روحانيون هم تګ را تک شروع کو.
افراسیاب خټک زیاتوي چې په پاکستان کې دننه بیا مذهب یا اسلام پالنې ته د دې لقبل واده ورکړل سول تر څو خلک پر یو مرکز راغونډ شي.
پاکستان کې دننه هم ځینې خلکو دا خیال او خصوصا هغه خلک چې د سکیورټي یا د مسؤلیت د ادارو کې کار کوي هغه دا خیال چې بنگال چې کله پاکستان کې مجدا شو کېدو نو یو وجه دا و چې هغه کې دا اسلامي هویت مضبوط نو یا اسلامي شناخت مضبوط نو هغه فیصله وکړه چې د پاتې پاکستان کې د اسلامي شناخت د مضبوطي دې لپاره هغه بوټو حکومت هم د دې په روان کړو او بهر نه اپوزیشن کې هم ځکه خبره شروع کړې چې ګویا پاکستان کې اسلامي نظام پکار دی او دلته پی ایم ای پونی پارٹی جوړ شوی چې بوټو خلاف تحریک چلو دو دغه طریقې په لږه کې ځاول حق ماشالله راوستا او یو دیکتاتوري امریت یو کړو او هغه امریت یو هغه نارا چې یو کاغذ اسلامي نظام کړ خپل اقتدار د پاره خلکو ته داسې وګورئ چې هغه لګیا اسلامي نظام جوړیږي.
شنونکي په دې باور دي چې ضیاءل حق نه یوازې په اساسي قانون کې بدلون راوستي بلکې د مذهبي ډلو ملاتړ هم پیل کړ. هغه د سیاسي اسلام لاري پر واک خپلې واګې ټینګول غوښت. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې په دې هیواد کې سخدریزي په 1980 او 1981 کلونو کې واده وکړه.
جنرل ضیاء نے پاکستان کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی. جنرل ضیاء نے یہ کہا
جنرل ضیاء پاکستان ته د یو نوی جهت ورکولو هڅه وکړه. هغه دا ویل چې پاکستان یوازې مسلمان هیواد نه دی بلکې دا اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې به اسلامي شریعت نافذ کیږي، یعنی د دې ځای هر قانون به له اسلام سره سم جوړول کیږي او دلته اوسیدونکي غیر مسلمانو ته به دومی درجه حیثیت ورکول کیږي. دا ډول د مسلمانانو او غیر مسلمانو ترمنځ تقسیم راوستل شو. بیا وروسته مسلمانان په خپلو کې سره وویشل شول چې څوک سنی دی، څوک شیعه، څوک دیوبندی دی او څوک بریلوی او داسې نور.
په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره سخدریزي د ترهګری بڼه واخیسته. په 1980 کلونو کې د ضیاء الحق اقدامات پاکستان ته د منځني ختیځ د فکر نه نوتل، په افغان شوروي جګړه کې د پاکستان شکلتیا او بیا وروسته د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه و چې دا هیواد د سخدریزي او ترهګری خواته ورټیل وه. که څنګه پښکارتوګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګری کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سخدریزي نه یوازې پر ځای پاته ده بلکې نور وده هم کړې ده. افراسیاب خټک وایي چې تر څو په دې هیواد کې سخدریزي موجوده وي نو ترهګری نشي ختمېدای.
دا سخدریزي انتها پسندي ده، دا سرچینه ده، دینه هغه انساني مواد پیدا کیږي کوم چې به تر اوسه په تنور کې اور بلایي. نو دا یو قسم دی اور ته خاصاک سخدریزي انتها پسندي ورته ده. نو دا خبره دیږي غلط ده چې دلته به سخدریزي وي خو ترهګري به کمیږي. د ترهګري کمیدل د مصنوعي او ظاهري خبره ده، ځکه چې ترهګر خو یو قسم ته د 2014 پسې افغانستان ته تیل وهلی شو مګر ختم نه کړی شو که او دلته اوس هم ټول مواد موجود دي چې کم ترهګري زیږوي، ځکه موږ ګورو چې ترهګري بیا بیا پاکستان کې راژوندي کېږي او عملي کوي. لهذا دا خبره سمه نه ده چې دلته کې تاګری کوم چې تاګری دا وقتی یا موسمی خبره ده. پاکستان کې کوم تنظیمونه بندیز لګېدلې دي خپل پاکستان حکومت نو بندیز لګولې دي سخت دریځي تاګری کوم چې هغه هم فعال دي هغه هم چا بوتل نه جوړ دي.
په پاکستان کې د سخدریزي او ترهګری د مخنیوي لپاره کڅم حکومت ادارې او پلانونه جوړ کړي، خو زیاتره شنونکي په دې اندي چې په عملی ډګر کې ډیر څه نه ترسره کیږي. دا چې په پاکستان کې د سخدریزي عوامل څه دي او په دې لړ کې ریاست څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخدریزي پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شازمی په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.